د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسختن ونیمې او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي او دا د اوس بد پښتو لومړنۍ سهارنۍ خبرونه د خبرونو په لنډیز شروع کړو د عراق صدر اعظم په کامل ډول د موصل د خار د لویدیز ساحې د آزادولو اعلان وکړ د اسرائیلو صدر اعظم په لویدیز غاړه کې د 2509 کورونو د جوړولو هدایت ورکړی دی او روسیې ترکیې او ایران په سوریه کې د اوربند د ټینګولو لپاره د یو میکانیزم په جوړولو موافقه کړې ده د خبرونو تفصیل پرون د عراق صدر اعظم په کامل ډول د اسلامي دولت د ملیشاونه د موصل د خار د لویدیز ساحې د آزادولو اعلان وکړ د عراق فوز د امریکا په ملاتړ د دریو میاشتو سختو جنگونو وروسته د دغه خار په لویدیزو برخو په کامل ډول خپل قبضه ټینګه کړې ده د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون په یو خبری کانفرنس کې د خپل امنیتی قواو د جرأت قربانیو او په دغو نظامی عملیاتو کې د عامه خلکو د ملاتړ نه ډیره مننه وکړه د بشری مرستو ادارو ویلي دي چې دوی اوس هم د موصل د خار په ختیځ کې تقریبا 250,000 خلکو ته د عاجلو مرستو د رسولو په کارونو کې د مشکلاتو له کبله اندېښنې لري پرون د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو په لویدیځ غاړه کې د ناخلو یهودیانو لپاره د 2509 کورونو د جوړولو هدایت ورکړ په هغې اعلامیه کې چې د اسرائیلو د دفاع وزارت خپره کړې ویل شوي چې د نوو کورونو ته د ضرورت په اساس د هغې د جوړولو پیشنهاد منظور شوی دی فلسطینیانو د دغو خبرونو په جواب کې په اسرائیلو اعتراضونه کړي او ویلي دي چې دا د سولې د غرقولو معنا لري فلسطینیانو دا هم ویلي دي چې هغوی د نوو کورونو د جوړولو په مقابل کې د نړیوال مخالفت نه دفاع کوي د فلسطینیانو د جمهور رئیس محمود عباس نه دغه د نړۍ د نورو ملکونو غوښتل چې د فلسطینیانو سره مرسته وکړي تر څو د اسرائیلو د نوو آبادیو د جوړولو په مقابل کې جدید دریز غوره کاندي او کله چې د سپینې ماڼۍ د نتاغ شان سپایسر نه په دې باب پوښتنه وشوه چې د دغې مسلې په باب د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ عکس العمل څه و هغه په مستقیم ډول جواب ورنه کړ مګر دومره یې وویل چې اسرائیل د متحده ایالاتو نږدې متحد دی او جمهور رئیس غواړي چې د اسرائیلو سره نږدې اړیکې ولري د قزاقستان په پایتخت استانا کې د سوریې د سولې د خبرو پای کې روسیې ترکیه او ایران په هغه ملک کې د اوربند د ټینګولو لپاره د یو میکانیزم په جوړولو موافقه کړې ده د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نتاق مارک تونر ویلي دي چې امریکا د دغو دریو وړو ملکونو نه غوښتي دي چې د سوریې په حکومت د هغه په متحدینو او د هغوی په مخالفو قواو د دې لپاره فشار وارد کاندي چې اوربند په کلکه مراعت کړي تر څو په هغه ملک کې د سوریې د بیلو بیلو ډلو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره لاخه مثبته فضا پیدا شي ټاکل شوی چې د دغو خبرو بل پړاو به د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي سټیفن دی مستورا په منځګړتوب د فبروري په 8 په جنیو کې پیل شي پاکستان وایي چې د ځمکې نه د یو بالستیکي توغندي د توغولو کامیاب ازموینه کړې ده دغه توغندی کولای شي چې اټومي کوپړی هم انتقال کړي او هم دغه توغندی په 2200 کیلومتر کې خپل هدف ویشتلی شي د پاکستان د فوز نتاق تورن جنرال آصف غفور پرون د دغه توغندی د وارولو د ازموینې اعلان وکړ پاکستان د دغه توغندی د وارولو اعلان په داسې وخت کې کړی چې هلته د کشمیر په جنجالي سرحدونو کې په دې وروستیو هفتو کې د هند او د پاکستان د فوز ترمنځ نښتې زیات شوي دي او د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هلمند او د فراه په ولایتونو کې د طالبانو سره د ایران د مرستو اړیکو په باب د دغو ولایتونو د والیانو د ادعاو په باب تحقیقات کوي د هلمند او فراه والیانو ادعا کړې ده چې د ایران د استخباراتو مامورینو په دغو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د قمندانانو سره کتلي دي او د دغې ډلې سره یې نظامي مرستې هم کړې دي د ملي دفاع د وزارت نتاق جنرال دولت وزیری په کابل کې خبریالانو ته وویل د هلمند او فراه والیانو هم ویلي دي چې د ایران خلک هلته ورغلي د دفاع وزارت ته مشخصه دنده سپاره شوې چې په دې هکله تحقیقات وکړي
تاسی خبرونه د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو اوس پام کړی د دې خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان لوی څارندوالی د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د څو تنو ساتونکو او نږدې کسانو د نیولو امر ورکړ. د دې ادارې ویان وایي چې دا کسان د جوزجان له پخواني والي احمد اشتی سره په بد چلند تورن سوي دي. په عین حال کې احمد اشتی وایي له ده سره ژمنه سوې چې د عبدالرشید دوستم د دندې د تعلیق یا ځنډولو په وړاندیز به د لوی څارندوالۍ لخوا سترې محکمې ته واستول سي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق په راپورټ کې واوري.
بلاخره د افغانستان لوی سرندوالی د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی په قضیه کې د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د نه هوتنو نږدې کسانو او ساتونکو د نیولو امر صادر کړ. د دې ادارې ویان جمشید رسولی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان له احمد اشچی سره په بد چلند تورن دي او کشفي ارګانونه مکلف دي چې دا نه تنه ونیسي.
اخیرا هیئت تحقیق تصمیم اتخاذ کرده.
دی وایي د څېړنې پلاوی اوس تصمیم نیولی او نهتنه چې په دې قضیه کې ښکیل دي د څېړنې د پلاوی لخوا پر هغوی الزامیت وارد شوی او په دې اساس یې د دې نهوتنو د نیولو امر صادر کړی دی. لوی څارنوالۍ د پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دې ادارې پرله پسې جلبونو ته پاملرنه ونه کړه او لوی څارنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره حاضر نه شو. د ښاغلی دوستم د دفتر مسؤلانو ویلي لازمه نه ده چې ښاغلی دوستم په دې اړه لوی څارنوالۍ ته ځواب ووایي. د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی څه موده مخکې د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم تور پورې کړ چې هغه یې وهلی ډبولی او حتی په جنسي لحاظ یې ځورولی دی. که څه هم ښاغلی دوستم په دې اړه څه نه دي ویلي خو هغه ته نږدې کسانو دا ادعاوې په پرله پسې ډول رد کړي دي. خو د لوی څارنوالۍ ویان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په اړه وایي دوی منتظر دي چې ښاغلی دوستم یا د هغه قانوني استازی د تحقیقاتو لپاره د ادارې ته حاضر شي. جمشید رسولی ټینګار وکړ که چیرې جنرال دوستم او یا د هغه استازی لوی څارنوالۍ ته ور نشي نو د دې موضوع د څېړنې پلاوی به د هغه په اړه هم تصمیم ونیسي. په عین حال کې احمد اشچی وایي چې لوی څارنوالۍ له ده سره ژمنه کړې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دندې د تعلیق یا ځنډولو په اړه به سترې محکمې ته وړاندیز وکړي. دی وایي لوی څارنوالۍ له موږ سره هم همداسې ژمنه کړې چې جنرال دوستم پورې د اړوندو تورنو کسانو او په جرم کې د ښکېلو نهوتنو د نیولو امر صادروي او د جنرال دوستم د دندې د تعلیق لپاره سترې محکمې ته وړاندیز کوي. له موږ سره یې همدا ژمنې کړي. هڅه مو وکړه چې په دې هکله د جنبشګوند د ویان بشیر احمد تایانچ او د ښاغلي دوستم د دفتر د رئیس عنایت الله بابر فرهمند په څیر هغه ته د نږدې کسانو نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم تر اوسه نه دی ویلي چې د لوی څارنوالۍ د څېړنې د پلاوي له پریکړې سره سم به عبدالرشید دوستم پورې د نږدې کسانو د نیولو په اړه څه وخت اقدام وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ملګرو ملتونو د 4.15 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده چې د سوریې تقریبا 5 میلیونه مهاجر او په میلیونو نور خلک ورباندې تمویل کړي چې په ګاونډیو ملکونو کې د دوی قربانه دي. دغه غوښتنه د فنلین په پایتخت هلسنګي کې د ملګرو ملتونو او د سلویشتو غیر دولتي موسسو په وکالت پیل سوې ده. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ راستولی دی.
ملګري ملتونه په نظر کې لري چې د سوریا د څه باندې 4.1 میلیونه مهاجرو لپاره د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرسته برابره کړي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فیلیپو ګرانډي وای د دې مرستې له لارې به 4.4 میلیونه هغه خلک هم تمویل شي چې دوی ته یې په ترکیه، لبنان، اردن، عراق او مصر کې پناه ورکړې ده. ګرانډي وای
So even if Syrians have stopped arriving in Europe in any significant numbers, I hope that everybody realizes that the Syrian refugee crisis has not gone away and continues to affect millions of host
communities. که څه هم چې د سوریا مهاجر اروپا ته په زیات شمیر نه ورځي، خو بیا هم زه هیله لرم چې هر څوک باید په دې پوه شي چې د سوریا د مهاجرو ستونزه نه ده ختمه شوې او په کوربه هیوادونو کې به په ټولنو باندې د دوی تاثیر وي او د سوریا په میلیونو مهاجر به د دغې تراژیکې ودې سره مخامخ وي. گرانډي وایي اکثر سوریایي مهاجر د نیستۍ له سطحې نه ټیټ ژوند کوي او د خوړو، کرایا، د روغتیا او نورو ضروري شیانو لپاره مبارزه کوي. د څرګنده کړه چې د محتاجو کسانو 70% ښځې او ماشومان دي. دی وایي ډېرې کوربه ټولنې چې د مهاجرو سره مرسته کوي هغوی هم ډېرې نسمنې شوي دي او مرستې ته ضرورت لري. د مارچ په میاشت کې به د سوریا د جنگ شپږم کال پیل شي. دوهم نړیوال جنگ تقریبا دې ته ورته دوام کړی و. د ملګرو ملتونو د اضطراري مرستو منتظم استیفن اوبراین په نننۍ نړۍ کې سوریا یو له ډیرو بدو بشري ستونزو نه یاده کړه. اوبراین وایي
The crisis in Syria remains one of the most complex and volatile and violent in the world. Currently 13.5 million women, children and men are in urgent need of humanitarian and protection assistance.
The Syria stunda yewal pechal stunda na da che panare ke dera pechal mehwari awlat awtri khwal na da ka da po wos waqt ke 13.5 million khazi sadi aw mashuman ajal o bashari aw der jurgoran mrusto ta zarurat lari. البته موږ ویلرو وزبا لدینه هم خراب شي او حتی که سوله هم دانن شپه وشي او تر ډیره وخته پورې به دانن په سوریا کې بشری مرستو ته ضرورت وي. نږدې ده چې ملګري ملتونه د 3.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه نهایي کړي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د پیسو دغه اندازه به په روان کال کې په سوریا کې د 13.5 میلیونو د بېوزلو خلکو د بشري مرستو ضرورت پوره کړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی د امریکاته له جرمنی څخه دوهمه ډله افغان مهاجر کابل ته رسیدلې. دا چې دا ډله افغان مهاجر ولې وطن ته ستانه سوه، موږ په جرمنی کې د مهاجرو دپاره د کلتوري مشاور ښاغلي صدیق الله فدایي څخه پوښتنه کړې چې د دې علت څه دی. دی وایي
داسې دی چې د افغان مهاجرینو بېرته استول د یوروپ نه د افغانستان او د اروپایي اتحادیې په توافقنامه کې سره ځای په ځای شوي او دوی دواړو هیوادونو سره دا قرارداد کړی دی چې دغه مهاجرین به چې موجه دلایل د سیاسي پناهندګۍ دپاره نه لري، ځکه چې په آلمان کې د پناهندګۍ سیستم په درې ډوله دی. یو دا دی چې په انساني خواخوږۍ باندې بعضې خلکو ته دلته د پاتې کېدو اجازه ورکوي، بل هغې دا دی چې دلیل یې دا دی چې سړی واقعا یو سیاسي فعال سړی وي او په خپل هیواد کې د دولت یا د مختلفو ګروپونو د خوازنې د مرګ د تهدید لاندې دای سیاسي پناهندګۍ ته د اساسي قانون په اساس باندې چې 14مه ماده کې لیکل شوې ده د آلمان په اساسي قانون کې پناهندګي ورکوي. لیکن په دې وروستیو وختو کې د مهاجرینو تعداد په آلمان کې دومره زیات شولو چې د ټولې نړۍ نه که جنګ ځپلي هیوادونه دي او یا غیر جنګ ځپلي هیوادونه دي دلته راځي او په ملت کې د جرمني په ملت کې په دولت باندې فشارونه زیات دي. نو هغه کسان چې موجه سیاسي دلایل نه لري، یعنی په افغانستان په میډیا کې یا په سیاسي فعالیتو کې پراخه برخه نه یې اخیستې، دغه کسان بیرته افغانستان په لیږي.
محترم فدای صاحب، په جرمنی کې ډیرو افغان او مهاجرو د افغان پناه غوښتونکو د لیږلو په خاطر مظاهره کړې دي، اعتراضونه یې کړي دي، نو آیا دا ډول مظاهره به څه ځای ونیسي او یو مثبت تاثیر به ولري چې دوی په دې وطن کې پاتې سي؟
زه ګمان نه کوم، ځکه چې د ملت فشار په دولت باندې دلته زیات دی. دا مظاهری به وکولی شي چې په خاصو افرادو د پاره ګټه ورسوي، چې د دوی دغه غټه محکمه چې دی دوی یو قانون لري چې په د هغې قانون په اساس باندې تر څو چې هغه ټول مسایل نوي تحقیق نوي شوي، نو که یو سړی ته دوی د خروج امر ورکړي، د وتلو امر ورکړي، کولی شي چې دوی ودروي. لیکن پس د هغې نه چې بیا محکمې فیصله وکړه، بیا نو هغه حکم نه راګرځېږي او باید دوی ته تطبیق شي. اوس افغانانو ته دوه لارې پاتې دي، یا د پولیسو په زور باندې د جرمني نه وباسل کېږي چې هغوی ته چې محکمو فیصله کړي، او یا داسې دي چې دوی رضاکارانه ځي، هغه کسان چې بېرته رضاکارانه ستنېږي نو هغوی ته یو څه کرایه هم ورکوي، پیسې هم ورکوي، او دوی ته د شپې هم نه راځي. او هغه کسان چې دا د قانون حکم نه مني، د هغوی پسې د شپې پولیس راځي، نو هر څه یې ترې اخلي، او دوی نشي کولی چې خپل مالي حسابونه دلته تصفیه کړي، بس په تیاره کې کینوي او بېرته لیږي.
نو دا په نور هیوادونو کې هم دا ډول چلند د افغان مهاجرو سره کیږي؟ ولې په اروپا کې خو ډېر، البته په اروپایي هیوادونو کې خو ډېر افغان مهاجر اوسېږي، هغو ته هم دا تشویش دی او ډېر وارخطا دي، دا ډول چلند به هم د دوی سره کیږي ستاسو په نظر؟
زه ګومان کوم چې دوی ته د دوی په اروپایي هیوادو کې د دوی خپل دراز مدت پلانونه او ملي منافع ډېر مطرح دي نسبت دي ته. او په دغه تعداد چې مهاجرین دي، که زه یې تاسو ته د یو افغان په توګه ووایم، یعنی په سیاسي مسایلو کې دغه کسان دخیل نه و، او اکثره چې دی داسې یعنی د سیاسي تهدیداتو سره مخامخ نه دي، نو زه ګمان نه کوم چې دې خلکو په باره کې چې تصمیم نیول شوی دی دا تشویشونه شته دي. لیکن چې دوی راغلي دي، خپل کورونه یې خرڅ کړي دي، هلته یې هر څه د لاسه ورکړي دي. همدغه اوس وخت کې چې دی یو افغان هنرمند و چې په تیاتر او ډرامه او نندارتونو کې کار کولو، هغه یې پرون وباسلو، او د دوی سره آلمانی خبرنگاران هم تللي دي چې دا چې هلته افغانستان ته رسېږي د ده وضع څنګه ده. نو هغوی هم نن سهار په راډیو کې مصاحبه وکړله چې کابل کې وضع څنګه ده چې دوی را رسېدلي دي. نو دغه تشویشونه د خلکو سره شته دی، لیکن زه ګمان کوم چې لویه برخه د افغانانو به د مارچ او د اګست په میاشت کې د جرمني نه وباسي.
بله فدای صاحب، تاسو معلومه ده چې افغانان د نورو ملکونو تر مهاجرو ډیر مستحق دي، په دې خاطر باید دوی ته پناه ورکړل شي، چې نن ورځ تاسو د افغانستان امنیتي وضعیت ګوري و ځونو ځوانانو ته مسؤل او د اوسېدلو شرایط دوی ته نه دي برابر. نو دا ډول ځوانان لکه څنګه چې دا تاسو اوس دغه هنرمند نوم یاد کړلی، اکثر او بعضو ته نور داسې شرایط برابر نه وي، په دې باره کې د جرمني حکومت یا افغان حکومت فکر نه دی کړی؟
د سیدې چې افغان حکومت او د جرمني حکومت په دې مسایلو باندې سره خبرې کړې دي، زه پوهیږم چې دا په اصطلاح باندې د هر یو انسان سرنوشت دی، او بل چا د خوانه ته یې نیدل او په اغېز کې چې دای اوسېدل غواړي امکانات یې نه ولري، ډېر دردونکي دي. افغانان د دې مستحق دي چې په نورو هیوادو کې ژوند وکړي تر څو چې افغانستان کې وضع عادي شي. لیکن دا تصمیمونه د موږ په لاس کې نه دي، دا نور خلک دا تصمیمونه نیسي چې د دوی په مملکتو کې موږ کولی شو چې پاتې شو او یا پاتې نه شو. د بلې خوانه په سپتمبر کې په آلمان کې انتخابات، او حکومتونه په دې ډاریږي که د مهاجرینو هغه کسان چې علتونه او یا دلایل نه لري دلته پاتې شي، نو دوی به په انتخاباتو کې د ښي اړخ طرف ته خلک زیات شي، او هغوی به بیا بالکل د مهاجرینو سره ډېر ناوړه سلوک وکړي.
بله بله، کورمودان ډېر مننه ستاسو معلوماتو څخه محترم فدای صاحب.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ هغه پریکړه چې غواړي له یو شمیر مهمو تجارتي قراردادونو څخه ووځي، د متحدینو په وارداتو مالیات لګوي او د نړیوال تجارتي سازمان څخه خپل غړیتوب بیرته اخلي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
ولسمشر ډونالد ترامپ د خپلو انتخاباتو د وخت د وعدو په عملي کولو لګیا دی. هغه پرون د کارګری اتحادیې مشران ته وویل چې دی د امریکا په تجارتي معاملو له سره غور کوي. ولسمشر ډونالد ترامپ د کارګری اتحادیو له لس دولس مشرانو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې مجلس وکړ. ډونالد ترامپ هغوی ته وویل موږ به ډیر خلک بیرته په کار وګمارو، موږ به کارونه په هغه ډول پر مخ بوزو لکه څنګه چې باید پر مخ تللی وای.
موږ به د تجارت هغه د خندا وړ تجارتي معاملې په ټپه ودرو چې زموږ له هېواد نه خلک او کمپنۍ بهر ته ایستلي شي.
ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې د په دې لړ کې وداسې تفاهم نامه لاسلیک کړه چې د ترانس پاسیفیک له شراکت نه د امریکا د وتلو په اړه نورو غړو ته خبرداری ورکړ. په همدې لړ کې هغه دا هم وویل چې دی به د شمالي امریکا د آزاد تجارت موافقې یا نفته په اړه په مناسب وخت کې له سره مذاکرات وکړي او په آینده کې به تجارتي معاملې یوازې د دوو هیوادونو ترمنځ وي.
موږ په رسمي ډول د ټي پي پي موافقه فسخ کړله او ما په دې اړه یو قوي سند لاسلیک کړ. موږ غواړو چې تجارت ولرو خو هغه به له یو هیواد سره وي. که څوک ناسم چلند وکړي نو موږ به په دې ورځو کې د فسخ کولو لیک ور ولیکو.
ولسمشر ډونالد ترامپ وویل هغه څوک چې له موږ سره تجارتي معاملې کوي یا به سم چلیږي او یا به موږ ترې نه ځو. هغه د امریکا د صنعتي کارونو د زوال پړه پر یو شمیر تجارتي معاملو ورواچوله. د ترانس پاسیفیک پر تجارتي شراکت یا ټي ټي پي باندې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت مذاکرات وشول. هغه وخت دا نظر موجود و چې دا معامله د امریکا په ګټه ده، نه د چین په ګټه. خو د متحده ایالاتو د استازو د خونې ډیر غړي یا ورسره په کلکه مخالف ول او یا یې د دې موافقې په ګټه کې شک درلود. له بل پلوه مکسیکو د نفته د یو شریک بانی په توګه دا هڅه کوي چې د نفته له نورو شریک بانو لکه کاناډا او امریکا سره له تعرفونه آزاد تجارت ولري. هغه د بهرنۍ پالیسۍ په یوه مهمه وینا کې د دې خبرې پر اهمیت ټینګار وکړ چې د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره سپینې خبرې او مذاکرات وکړي. په همدې ترڅ کې سټیفن شوارزمن د ډونالد ترامپ د اقتصادي سلاکارانو مشر د نفته د بل غړي هیواد کاناډا په اړه وویل چې په دې اړه داسې څه نشته چې کاناډا ورته اندېښمنه وي ځکه دا هیواد له امریکا سره ډېر متوازن تجارت لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په نړۍ کې د پاخه عمر د خلکو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي. د روغتیایي چارو مسؤلین وایي په دې سره شایي د هغو خلکو شمیر هم زیات سي چې د حافظې د زوال سره مخ وي. د امریکا ژغ خبریال کارل پیرسن په خپل رپورت کې د ساینس پوهانو هغه تازه څېړنې ته کتنه کړې چې د حافظې د زوال د علتونو او دا چې څنګه یې مخه نیول کېدلی سي او په دې باره کې رپورت راستولی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د جنوبی زون روغتیایي چارواکي وایي هڅه کوي چې د روزګان د ولایت د ټولو ولسوالیو په ځانګړي توګه هغو سیمو ته پولیو واکسین ورسوي چې په تېر کمپاینونو کې د جګړو له امله یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې سوي دي. د رپورت تفصیل د عزیز الله پوپل څخه واوري.
روغتیایي چارواکي وایي چې د پرلپسې نامنیو له کبله په روزګان ولایت کې په تیرو دوو حوزوي کمپاینو کې له 8000 څخه زیات کوچنیان چې عمرونه یې له 5 کالو څخه کښته وه د پولیو له واکسین څخه پاتې سوي. د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ په ګډون د غزاو چوری او د هراود هغه ولسوالۍ دي چې تر ټولو زیات کوچنیان پکې د پولیو له واکسین څخه پاتې سوي. د جنوبی زوند کتلوی معافیت امیر ډاکټر نظر محمد له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې راتلونکي اونۍ به په روزګان کې د پولیو واکسین کمپاین پیلوي او ډاډ ورکوي چې ټولو سیمو ته به واکسین ورسي.
یعنی دیرشم اول دوم دریم د فبروري باید دا کمپاین اجرا شي. زه د روزګان په مورد کې امیدوار یم چې په جرم کې به د روزګان ټولو ولسوالۍ ته به واکسین ورسیږي او لارې امنیت مشکل نه پولو سوالی کې لرو او نه د کندارو ترنکو پر لار لرو.
په روزګان کې د پولیو د واکسین د عامه پوهاوي د پروګرام مسول صابر خپلواک وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې تر پرله پسې هڅو وروسته وتوانېده چې یوازې د خاص روزګان ولسوالۍ ته د زابل ولایت او د شهید اساس او دراوت ولسوالۍ ته له هلمند ولایت څخه د پولیو واکسین ضروري مواد ورسي، خو په نورو سیمو کې ستونزې لا هم پر خپل حال پاتې دي. نوموړی زیاتوي چې تیر میلادي کال په دې ولایت کې د لارو د بندېدو له امله خپل هدف ته ونه رسېده، خو دا ځل حالات په نسبي ډول ښه شوي او ممکن خپل هدف ترلاسه کړي.
په دغه حالاتو کې چې دغه کومې لارې دي، کوم امنیتي اوزاده هغه ولسوالۍ چې میس پاته دي، د مشکلات له اساس څخه پاته دي، تر اوسه پورې پاته نیم نه توانېدلی چې هغه ولسوالۍ ته لاسرسی ولرو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام یو مسول سید کمال شاه بیا وایي چې د پولیو واکسین رضاکاره ټیمونه تل هڅه کوي چې په ناامن سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسي، خو له کورنیو څخه هم وغوښتل چې دغو هڅو ته په کتو خپل ماشومان د واکسین ټیمونو ته حاضر کړي.
روزګان کې او د کندهار په ځینو ولسوالیو کې تل د نامنی پیښې رامنځته کېږي او هلته جنګ وي. په دې جنګي شرایطو کې هم هلته زموږ د کمیونیکیشن یا د عامه پوهاوي کسان او د واکسین کارمندان هلته کار کوي، واکسین بیا هم کورونو ته رسوي.
د پولیو واکسین له تطبیق سره د جګړې شکیلې خواوې هم کوم مخالفت نه لري، خو روانې جګړې په مخ کې تر ټولو لوی خنډ بلل کېږي. له دې ټولو سره سره روغتیایي مسؤلین ټینګار کوي چې کچيري د کورنوي همکاري له ځان سره ولري، نو کېدای شي ډېر ژر افغانستان د پولیو له ویروس څخه پاک هیواد اعلان شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دندے پورا راکھلا جان دے رات تشارے توان دی فقیر راکھلا سرد جہاں گیر
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسې نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ. درندان وی او شور یا وغوغاری، یا شور یا وغوغاری،
ترتیبا کوا لے لے ونے کی گم او لے ونے کی گم او داس کا فو سمیو پکیا لے لے ونے کی گم او لے ونے کی گم
رادیو